افغانستان کې سهاره 3 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دونی زو پروګرامونو ته ځانګړې شوی مسلس او ازادي میل مخو پایل دې سات په خبرونو کو په کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبې په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1501 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېښت نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالووش په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرایل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه ده چې د زیږون له لارې د تابعیت د محدودیتونو د اپلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبې په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې پکې غوښتل شوې چې د مریلین ماساچوست او واشنګټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدوده کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغې فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې میشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 26 نیټې د برید مسؤل واشنگتن ته وسپاره. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پورې کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تاسیسات جوړوي. همغه و چې د تورخم دروازه یې بنده کړه او هلته نشت وشوي. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له TRT تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي. تر کوم بریده به دا اختلافات روان بي او ګټه به چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ لاري خانه افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی. عبدالله په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی، ګران صاحب څه فکر کوي چې دغه اختلافات په لنډو اول کې لامدې را شروع کړو، دغه اختلافاتو ګټه به څوک ترلاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا ده چې وګوره پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی دکتوراین یا د دوی آغاز جیوپولیټیکي اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغو څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټې د جیوپولیټیکي ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم د محمد شریف الله نومیږي او د جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه د امریکا د اف بی آی او د سی آی ای د معلوماتو له مخې یا د هغه استخباراتي اطلاعاتو له مخې چې دوی په لاس کې لرل، بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته شوه بیا یې دغه معلومات د پاکستان آیسا یا د پاکستان د آیسا رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 20 اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې په هغه عادي گیټ کې چې کومه 14 وسو
ګران صاحب وبښي، ګران صاحب وبښي، دا خو د دې حقایق دي سي فاکتونه دي سي بیان سي وي. خبره دا ده سي د دغه اختلافاتو ګټه چا ته رسی شي؟ کابل ته که اسلام آباد؟
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو وبښي بیا عبدالله سوال ده، نو سینه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد، اول حل کینه؟
دا خو ګوري شیبر صاحب، دلته مهمه دا ده چې پاکستان د تروریزم له روزلو څخه او د ترهګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې دغه سټاتس کو وساتي او له دغې لارې څخه ډالري عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوی وکولای سوای چې له دغې لارې څخه یا د دغې جنګي اقتصاد په ژوندي ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضعي ګټه ورسوي. په داسې حال کې چې اوس د پاکستان اقتصاد سخت له ستونزمن حالت سره مخامخ دی. همدا اوس IMF هیئت هلته راغلی دی یا د صندوق وجهې بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. اوس وګوري ټرمپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د ترهګریزې حملې هغه مسؤول کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی او هغه به نن سبا راورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی. هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا رسېدلی دی. او همدغه داعش وګوري دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالایی کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي. او بله خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه 3 کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي او ضمناً وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یوه د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یوه متحد په حیث باندې وپیژندل شي او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالری عایدات
مننه ګران صاحب مننه مومن صاحب په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي له مشال رادیو سره خبرو کې څه ویلي دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولې شته او ولې نه حل کیږي
نو الته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه نه دا مارچ په شپږم باندې نو زیاتره دا خبره کوله چې زه تاسو یو ما د کوم د سیمه ایزو چارو پوهانو ناغوی دا خبره کوله که شیم شاهد صاحب په پیښور کې هغه دا ویلې چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي هغوی مخکې لاړ شي که دغه کاروبار که پرس که بندېږي تورخم لاره بنده ده نو د هغې توان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسېږي بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته خپلو سیاسي ګټو ته ګوري هغوی خو دغه تورونه لګول بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ نو د عوامي نشل ګوند مخکښ میات خروسین ویلې چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلع کې طالبان منظم دي هغوی وسلول منظم دي هغوی رسمي نیولې دي نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان په وسولې نه ښکاري هغوی ولې دا د منځنه وړي نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د خو بدو طالبانو پالیسي ده وسلولو پالیسي ده هغې برقرار ساتلې ده خو بد په پاکستان کې هغه وسلول ته ویل کېږي چې کوم وسلول په افغانستان کې بریدونه کوي ناغه خو وسلوال ګڼل کیږي او چې کوم په پاکستان کې ناغه تبد وسلوال ول کیږي دا غزه په هان یا کوم پرست سیاسي ګوندونو دا خبره کوي که څه هم د پاکستان په اوس پوار ور دا خبره کړې چې موږ به توپیر عملیات کوو ټول وسلوال پرځد دغه سي مولانا فضلرحمن د جمعیت العلماء اسلام مفهم مشر دی د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپل هم دغه خبره وکړه چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماخام د وروسته لارې کوڅې بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي دغه سي د اسد قیصر کوم چې د طریق انصاف په مخکښ دی د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار ور دغه تورونه رد کړي خو د درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کول هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب وویلي چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي
وبخښئ محمد صاحب نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله سي که د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوځ ته هم دا موضوع ډیره ګرانه پریوته ده دا اوس دیوانوي انډیکس لمخه په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګری بریدونه پکې ډیر کیږي تازه راپور خپور شو دی او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډیر دي کم نه دي مرجوبلم ډیر ورته اوشته دا واوري هر ورځ چاودنی وي نو د سیاستوال په دې کې څه وایي
نو سیاستوال څه چې موږ خبرې کې غویم دغه خبره کوي چې کفرس کا پاکستان کې اکثرا کوم اسټابلیشمنت چي دي یا چې کوم د پوز مشران دي هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغه هم دغه پاکستان په دې باندې تورنۍ د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې د غویا غسی پروا نه شته
مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوز موقتی ګټو ته ګوري څه فکر کوئ که چېرته همدا موقتی ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتی ګټې د ډېر تاوان سبب کېدای نه شي
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله زه د هغه له نظر سره بالکل موافق یم ګوري پاکستان کې همدغه حکومت سي په راس کې شهباز شریف دی دغه یو ډیپ سټیټ هلته هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علی جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پورې همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي اسټابلیشمنت واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي لکه د ترکیې بل د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه دی شیبر صاحب په 1990 2005 3005 کې په دغه وختو کې کوم وخت سي جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ. دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین